درنو خوږو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. دا اونۍ افغانستان په دې خبرونه کې به موږ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امریکا غږ د آشنا راډیو او تلویزیون خبریالان د دې اونۍ په مهمو پیښو باندې موږ تاسو ته احوال راکړي. نن په افغانستان کې د افغانستان پلازمینه کابل کې د مصالحې د مشورتي یا د مصالحې د شورا ویاند ښاغلي داودزی په یو خبری کانفرانس ته وویل چې دغه شورا د ځینو اختلافاتو له امله په دې ونه شوای کولی چې مذاکراتي پلاوی وټاکی د قطر د مفاهمی د غونډې لپاره. هغوی تاکید وویل چې دا مذاکرات نه دي بلکې د مفاهمی غونډه ده. همداسې په کندهار کې امنیتي پیښې شوې دي. په کندوز کې د طالبانو د بریدونو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي او د ننګرهار د شیرزادو ولسوالۍ څخه هم بیلابیل خبرونه رارسېدلي دي. د دې ټولو خبریالانو سره به موږ تاسې نوبت په نوبت په غږیږو او د دې اونۍ یا دا اونۍ افغانستان په دې خپرونه کې به ستاسې نظرونه هم هڅه وکړو واخلو. خو په پیل کې راځو چې د سولې او جګړې د دې روان وضعیت په اړه په دې تیرو وروستیو دوه درې ورځو کې څه وشول. طالبانو د الفتح په نوم باندې عملیات په د پیلولو اعلان کړی دي، یا پیل کړي دي په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونو ته چې ګوري خو دغه عملیات پیل کړي دي. حکومت هم د خالد په نوم عملیات پیل کړي دي. البته هغوی نن په یوه اعلامیه کې ارګ ویلي دي چې دا دفاعي ول او اوس هم دوی سولې او جګړې دواړو ته وسلوال ځواکونه د افغانستان له خاورې د دفاع دپاره چمتو دي. خو پایل کوو په دې اړه باندې یو راپورټ ته غوږ نیسو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د قطر بین الافغاني مفاهمې لپاره د کسانو پر ټاکلو اختلاف دی او تر اوسه پورې په دې بریالی شوي نه دي چې د تونکو کسانو لیست بشپړ کړي. د دغه شورا ویان عمر داوزی وایي چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یوه کاري ډله په دې کار کوي چې د افرادو لیست بشپړ کړي.
امی چه تعداد به قطر بره یکی از موضوعات اختلافی است که در بین در شورای در جلسه شورای رهبری مصالحه روز چهارشنبه روی از این موضوع توافق نشد. یک تعداد به نظر ازی بودن که به این فکر بودن که تعداد کم بره، یک تعداد میگفت نه زیاد بره. قطری ها خو گفتن که تا 300 400 نفر آمده میتونه. با این موضوع را به کمیته کاری سپردن که اونا پس سفارشات خود برن. حال کار کمیته کاری به اختتام نرسیده که پس برن به جلسه عمومی راپور بدن که باز تصمیم بگیرن.
د مصالحې د عالي شورا د غړو ترمنځ درېمه غونډه د افرادو ټاکلو پر سر د اختلاف له کبله وځنډېده.
دستای بسیار قدرتمند وجود دارن، تعدادشان کم است اما قدرتمند هستند، صدایشان بلندتر است و اونا توانی را دارن که نشسته و این پروگرام سال را سبوتاش کنن که ما عملا میبینیم که کار صورت میگیره.
بلخوا افغان حکومت د طالبانو په سرنی عملیات غندلی او زیاده کرده چه د جګړې دوام د هیڅ دوری په ګټنه ده. حکومت وای طالبان پر داسې محل عملیات اعلانوي چې د سولې په اړه د افغان حکومت هڅې په شدت سره روانې دي او طالبان هم له امریکایي پلاوي سره د سولې په مذاکراتو بوخت دي. وسلوال طالبان د جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی د الفتح په نوم په سرنی عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیلوي.
د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي دي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلي چې د طالبان لخوا د پسرنیو عملیاتو اعلان د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروايي څرګندوي. خلیزاد له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې دا کار وغندي.
امریکا او نړیواله ټولنه بل افغان ځواکونو سره ودرېږي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې موږ هڅه کوو چې ټولې ډلې د سولې د مذاکراتو میز ته راولو.
په افغانستان کې قاطع ماموریت وایي چې طالبان د سولې پر ځای تاوتریخوالی غوره کړ، نو دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ دي.
طالبانو د سولې پر ځای تاوتریخوالی وټاکو. قاطع ماموریت او جنرال میلر وویل چې طالبانو د خلکو غوښتنې رد کړې او جګړه یې غوره کړې ده. حال دا چې تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ یو چې د خلکو ساتنه وکړو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د قطر بین الافغاني مفاهمې څخه وروسته کېدای شي د زلمي خلیزاد او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو بله غونډه جوړه شي.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو خبر دونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. موږ تاسو په راپورټ کې واورېدل چې طالبانو د الفتح په نوم عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د حکومت غبرګونونه، د ښاغلي خلیزاد غبرګون چې دا یو بې باک او بے پروایی بلل د سولې د خبرو سره په جریان کې دغه ډول بریدونه غندلی دي، د دې عملیاتو پیلېدلې غندلی دي، او په پاکستان او قطر او په نورو هغو هیوادونو باندې چې په افغانستان په د سولې په پروسه کې هڅې کوي غږ کړی چې د طالبانو دغه پلان وغندي. په همدې حال کې موږ ته حال رسېدلی چې په غور کې د طالبانو په حمله کې و پولیس د مرکز فیروزکو ته پر غزیدلی لوی لار باندې په یو برید کې وو پولیس وژل شوی دی، او بلخوا په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو پر موټر چاودنه شوی ده نن، او په هغې کې هم د مرګ ژوبلي خبرونه ورکړل شوي دي. خو راځو اول کابل ته ځو، او د رحیم ګل څاروان په کرښه دی. څاروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د د سولې د یا د مصالحې د عالی شورا په اړه نن د دې شورا بیان د ښاغلي داودزي په مشخصه توګه څه ویل چې د دوی ترمنځ د کومو اختلافاتو له امله دوی پلاوی ونه ټاکه؟
مننه خاورین صاحب. اصلا د سولې لپاره د مصالحې د رهبری شورا نن باید وروستۍ خپله غونډه کړې وای، او په دغه غونډه کې فیصله کړې وای چې څلور کمیټې ټاکلې دي، او دغه کمیټو کې یو کمیټه دا هم وه چې قطر ته چې په 19 د اپریل باندې د افغانستان لوري نه چې کوم پلاوی ځي او د طالبان سره مذاکرات کوي، هغه لیست به ترتیبوي او هغې په اړه باندې وروستۍ پرېکړه کېږي. او تر څنګ به د مذاکراتي ټیم چې د حکومت مذاکراتي ټیم وي د هغوی غړي به هم مشخص کوي. ظاهرا دغه غونډه نن 10 بجې په پلان کې وه، خو دا ونه شوه. څه شی چې د عمر داودي چې د دې شورا ویان دی، د هغه په خبرو کې و چې د تخنیکي اړخ له امله ګواکې هغه کمیټو خپل کارونه لا نه و بشپړ کړي، نو په دې خاطر باندې وځنډېدله. خو څه شی چې سرچینې وایي، البته تاییدي رپورټونه نه دي، خو د سرچینو وینا دا ده چې ګواکې دلته اختلافات په دغه خپله د مصالحې در برهبری شورا کې همشته د ځینو غړو ترمنځ اختلافات دي. د دوړو حزب اسلامي در غنیوال په مشرۍ او د حکمتیار په مشرۍ دا هم یو موضوع ده چې پکې مطرح شوی و چې ګواکې دا یو د اختلاف ټکی ده. او د دې تر څنګ د عبدالرب رسول سیاف او د حکمتیار ترمنځ هم د ځینو مواردو کې د اختلاف موضوع یاده شوې ده. دا او عبدالرب رسول سیاف دغه د سرو کرښو کمیټې رهبري کې او په دې اړه باندې دی پوځینو ټکو باندې سره اختلافات لري. ګواکې البته دغه تایید شوی نه دی، خو د ځینو سرچینو له لوري رسنۍ د موضوعات ورکړل شوی دي. د رهبری شورا بل ناس تر اوسه نه ده معلومه شوی چې دا به کله کېږي، او د قطر ناس ته هم ورځې محدودې دي.
ډېره مننه څاروان صاحب، هغه موضوع به تعقیبوو. او له تاسو نه زه یو بل خبر هم لرم چې د مخابرات وزارت د فیسبوک ادارې ته خبرداري ورکړی، خو دا خبر زه وروسته تاسو نه اورم. زو کندهار ته او زمو خبريال پوپل په کندهار کې دی. په کندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو پر موټر چاودنه شوې ده. پوپل صاحب، دغه پیښه چیرته څنګه شوې ده او وروستي معلومات مخترع کړئ؟
بلی خبرین صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقاً نن تر غرمې وروسته د مازیګر طرف ته د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د مینجی په ساحه کې چې دا د نړیوال هوایي ډګر سره څیرمه یوه ساحه ده، د ساحه کې د مین چاودنه شوې ده او بهرني ځواکونه چې دلته په غزه باندې بوخت وو د هغوی پر موټر شوې ده. نو د کندهار د وادي ویان اجد احمد عزیزي مستویل چې په پیښه کې دغه دوه بهرني عسکر چټیان سوي دي، اما د هغوی هویت نه دی معلوم. مګر د کندهار د هوایي ډګر څخه د قاتي ماموریت یو اعلان یې کړی راغلی دی چې دا دوه نظامیان د رومانیا د هیواد اتبادي او دوی سرسري چټیان سوي دي.
زه یو پښتنه اساس نه بل لرم او بیا یو پښتنه دغه اوس عمومي خو مخته دغه وضعیت داسې خودل کیږي چې د جګړې رهبری د افغان ځواکونه کوي، په کوم ځایونو کې عملیات کیږي او که نړیوالو ځواکونو څخه کله نه کله د ضرورت په وخت د هوایی ملاتړ غوښتنه کیږي. اما آیا په کندهار کې د کندهار په ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو ګزمي وسم د پخوا په څیر کیږي؟ هر ورځ ځواکونه موجود وي او امنیت ساتي؟
بلې، اصل خبره دی چې د ولسوالیو په سطح باندې دا خبره متفاوته ده، اما خپل د کندهار د نړیوال هوایي ډګر دغه موقعیت داسې دی چې د کندهار درې ولسوالۍ سره نښلي، یا د دغو درو ولسوالیو په دا نښلوونکې نقطه کې موقعیت لري. یعنی یو طرف ته یې د ډنډ ولسوالۍ ده، بل طرف ته یې د خپل ولسوالۍ ده، او ختیځ طرف ته یې هم د دامان ولسوالۍ ده. د دې نړیوال هوایي ډګر د چارچاپیر یعنی د میدان څخه د باندې د امنیت چارې د درمنی ځواکونو مسؤلیت دی. یعنی د خپل نړیوالو قواو د امنیت ساتلو لپاره دوی په ګاشت یا ګزمه باندې مصروفي. د مخکې هم د داسې مسایلو قرباني شوي دي، پیښ داسې رامنځته شوي دي په تیر کې هم، ولیکن ولسوالۍ کې د لمنې قواوې موږ نه دي لیدلي. کله چې د 2012 کال څخه وروسته د افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو بهیر ترسره شو، نو په یوازې د کندهار جنوب کې د جړی ولسوالۍ کې شالته د افغان قواو یا د 215 اتن کلی اردوی ولیوا پرته ده. کله کله هلته چې د مطبوعاتو لپاره کوم پروګرام وي نو نړیوال مشاورین هم تللي.
صحیح پوپل صاحب، یو پوښتنه بل کوم او بیا د کندهار د عمومي وضعیت په اړه یو پوښتنه بل درنه کوم. د دې اونۍ په پیل کې د شورابک شاوخوا ته هغه از دقیق موقعیت به تاسو راته وایستی، هلته طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي وو. کندهار کې عمومي وضعیت څنګه ده او خلک د سولې په د خبرو اترو په جریان کې دغه ډول بریدونو ته که د طالبانو لوري وي که د حکومت لوري وي په څه نظر ګوري؟ آیا دوی راتلونکي ته اندېښمن ښکاري او د سولې په هلو ځلو باندې باور څومره باور لري چې دا به یو نتیجې ته ورسیږي؟
نو مثلا دلته ځي کې د خاورین صاحب چې د کندهار امنیتي وضعیت له تیرو دوو میاشتو راهیسې چندان خوندور نه دی. دلته په مشخص ډول باندې هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط ته نږدې پرتې دي تر ډیرو د جګړو شاهدي دي. دغه راز هغه ولسوالۍ چې په جنوب کې د هلمند سره دي او یا هم په شمال کې د روزګان او زابل ولایتونو سره دي، په شمال او شمال ختیځ کې. نو دغو ولسوالیو کې امنیتي واقعیات زیات وي او د روانې اونۍ په شروع کې د کندهار شوراوک ولسوالۍ کې هلته د پولیسو پر پوستو او یو مرکز باندې عمده مرکز یو هلته چې د دولت د مخالفینو ډلې حملې وسوې، تلفات دواړو طرفونو درلوده، هم پولیسو او هم د دولت مخالفینو. په زمن کې تیره شپه په تختپل ولسوالۍ کې چې په تیر کې موږ هیڅکله هم له دې ولسوالۍ څخه د جګړې راپور نه درلودي، هلته هم د پولیس پر مرکزو باندې دا حملې شوي دي.
دا تاسو د اروزګان او کندهار ترمنځ د لارې خبره کوي؟
د لارې په سر کې هم مشکلات وي، مشخصا د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر باندې. اکثره وخت چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي بیا د روزګان د مرکز سرین کوټ تر مابینځه پرته لویه لاره اکثره وخت د ډېرو مشکلاتو شاهده وي. او دغه همجواره ولسوالۍ چې خاطرې زی غورک دي، دغسې شاولي کوټ ولسوالۍ ده، یا هم میانشین او نیش ولسوالی دی په شمال کې د کندهار دغه ولسوالی موقعیت لري. نو په دغه ولسوالی کې د امنیتي واقعیاتو ګراف د چیر په مقایسه باندې زیات شوی دی او په مشخص ډول باندې دغه د کندهار روزګان تر وبوي د لارې یادونه تاسو وکړه. دغه لاره چې تر ډیره پورې د کندهار او د دایکنډي ولایت لپاره مواصلاتي لار بلل کیږي دا تقریبا د چیرو دونیو درو کال راهیسې د ډیرو غټو امنیتي ګواښونو سره مخ ده. اکثره وخت دا لار بیخي پر مخ باندې تړلې وي. کله کله ملکی خلک مثلا د دوو ساعتو سفر آن پنځو ساعتو ته یې هم څلورو ساعتو ته رسي. تیره هفته یوه موضوع چې په دې کې پېښه سو هغه دا و چې د دغې لارې د تصفیې لپاره یا د امنیتي مشکلاتو د لرې کولو لپاره افغان قواوو د عملیات وکړه چې تر ډېره پورې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ پولیسو او د روزګان له طرفه څخه دغه لاره تصفیه شوه. د اردو له طرفه ډېر ډریورانو یا موټر چلوونکو اعتراض وکړي چې پر دغه لار باندې چې رفتامات کوي وایي ځینې امنیتي پوستې دي مجبورن ته ارباسي چې پر هغو لارو باندې سفر وکړي چې طالبان ور باندې مینونه ایښي دي. طالبانو بیا ودي ترانسپورټرانو ته ویلي دي چې تاګ اتاک به نه کوي. نو دوی حیران دي د اعتراض په ډول باندې تیره ورځ د کندهار د ولایت مقام ته هم دوی راغلي او دغه شکایت یې کاوه.
ډېر مننه پوپل صاحب په کلی کې را سره وسه ساسره هڅه کوي چې د امنیتي پیښې د هیواد د دیونی امنیتي پیښې ژر په دې اړه خبرې وکړو. اوس هم د خبرونې لومړی 15 دقیقې په دې تیرې شوې. یو بل موضوع هم دلته زده زبیح الله غازی نه پر ننګرهار کې د شیرزادو د ولسوالۍ ورستۍ حال به واخلو او بیا ورستۍ څو دقیقې به ستاسو سره موږ د هیواد د نورو حالاتو په اړه باندې به د ژوند د نورو ورځنیو چارو باندې غواړم ستاسې ټولو نظرونه واورم. خو غازی ته ورځو. غازی په خبرونې ته ښه راغلاست. د په لنډه توګه د شیرزاد ولسوالۍ د پرونی برید په اړه نن وروستي حالات یا خبرونه څه دي؟
مننه خبرین صاحب. یو مهمه مسله خو دا ده چې هلته غرمې نه وروسته شهزاده مې قوه ور ورسېدله سیمې ته د عملیاتو دپاره او د سیمې د ساتنې دپاره. موږ چې د شفاق سره خبرې وشوې د نیکرار د والي ویانا تاالله خوګېړنی وایي چې دې کې دوه پولیس دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او اته کسان ټپیان دي چې د دوو روغتیایي حالت پکې نازک دی او همداشان 28 طالبان پکې په دې برید کې وژل شوي. طالبانو خو بیخي د 200 کسانو د وژل کېدو دعوه کړې وه د حکومتي ځواکونو. اوس هلته د سیمې د خلکو سره چې زمونږ خبرې کېږي هغه وایي چې ځینې کورونه نړېدلي دي. دغه دوه موټر بم بریدونه چې د ولسوالۍ او دغه سره د ملي اردو د مرکز سره تېرمه شوي دي بې داوته چې
پدې کې دا نږدې کورونو. خو غازی ځینی ټاپیان خو ځینی ټاپیان خو جلال آباد ښار یا د جلال آباد عمومي روغتون ته راوړل شوی دی.
یو ځینی یو ټپی د جلال آباد ښار د جلال آباد مرکزی روغتون ته راوړل شوی د ننګرهار مرکزی روغتون ته غتر عملیاتو لاندې تقریبا 3 ساعت عملیاتو
ویل او کلندس موږ ټول اوریدونکو ته چونکی موږ د ننګرهار هغه خلک چې د ننګرهار نه دي خو د افغانستان په نور ځایونو کې د افغانستان د افغانان دي هغه ملاقمن دي چې په جزئیاتو پوسی. شیرزاد ولسوالی د جلال آباد د ښار څومره فاصله لري او دغه ولسوالی کوم لور ته پراته ده؟
یا د شیرزاد ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه تقریبا 80 یا 100 کیلومتره لري ده او دا د حصارک او د خوګیانو ولسوالۍ سره تیر مفرته ولسوالۍ ده چې د ننګرهار یو لري ترینه ولسوالۍ ده. هلته د تیرو څو کلونو راهیسې امنیتي حالات نازک وي. یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پتي
حصارک او د امداس بیا دی خو
د ټولې ساحې چې وې دا د وسلوال طالبان په ولکه کې وي هر وخت دا غواښ موجود و او لوی لاره چې دغه ولسوالۍ ته ورغلې ده دا ناامن و. اکثر اکمالات او یو څه چې بتلل هغه هم د اوا د لارې تل او یا غټ قطارونه تلل چې هغه سیمو ته اکمالات وکړي پولیسو ته او ولسوالۍ ته هغه
غازی زبیح الله غازی. ډیر مننه زبیح الله غازی. غازی ډیر مننه د یورستی حال مراکل. غازی په ننګرهار کې پوپل په کندهار کې او ساروان په کابل کې تاسو موږ سره اوسئ. درنو خوګوري دونکو دی په کوټه کې پرون په بریدونه وشول. هلته شل کسان پکې ووجل سول، په دې کې اکثریت په دغه سبزی منډی کې د هزاره ول هزارگان د کوټي اوسیدونکو ول شاوخوا اته نه کسان پکې هزارگان وجل سوي دي، نور پښتانه دي. دی و هزاره سیاسي کارکون غږ اورو او بیا وروسته د افغانستان نورو موضوعات ته راځو.
زما نوم محمد طاهر دی، محمد طاهر زاره. زه د هزاره سیاسي کارکونان ممبر یم. دا درنه پرون شروع شوی دی، درنه مطالبه ریاست سا حکومت سا نسته. موږ حکومت ریاست سا هیڅ مطالبه نه لرو، ولی چې دا شل کال کیږي موږ هر دروازه ټکولې دی، هر چاله ورغلې یو، هر چا سره موږ خبرې کړې دي، یقینیانیان موږ ته کړې دي، گورنر راج راوړې دي، رئیسانی حکومت برطرف کو، چیف جسټس دلته رالی، هغه سو موټو نوټیس واخیسته، دغه ترا آرمی چیف رالی، هغه وویل چې د دې بعد ته سره دا ناروا نه کیږي. دا دی کال بعد بیا موږ پرون جنازې ښخ کړې دي. موږ دا وایو دا درنه حکومت سه مطالبه نه لرو. موږ د پاکستان میډیا سه، د موږ زنده ضمیر انسانانو سه، موږ د پاکستان وکلا سه، موږ د پاکستان سیاسي کارکونان سه، موږ د پاکستان پارلیمنټریان سه، موږ دا دانشورانو سه، موږ د قانون پابند انسانانو سه، موږ دا وایو چې دا څوک حل کولی شي زموږ مسله. آرمی چیف سه واخه، تر گورنر، تر وزیر اعلی، تر وفاقي حکومت، پرایم منسټر درته رالی، یقندانیانې موږ ته وکړو، خو هغه ګرده زیرو جمع زیرو برابر زیرو نتیجه ورکو.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
داونه افغانستان خبرونی ته خراغلاسته درنو خوګوریدونکو، موږ د خبرونی په لومړی او شلو دقیقو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتي پیښو د ورستۍ حال واخیست د خبریالانو څخه، او بیا تاسو موږ تاسو په کوټه کې د پرونی پیښې په اړه د یو هزاره سیاسي کارکون یا فعال خبری واوریدلې. په دې برخه کې موږ غواړو چې افغانستان د ورځني ژوند د افغانانو د ورځني ژوند په اړه ځینې خبری وکړو. د مخابراتو وزیر نن په کابل کې د اترا د پر ادارې نیوکې کړې دي، او څاروان صاحب موږ ته حال راکړي. څاروان صاحب، که زه غلط سوی نه یم، پر فیسبوک باندې هم نیوکې کړې دي، د مخابراتو وزیر څه وویل؟
خاورین صاحب، من د مخابراتو وزیر په خبرو کې جالب څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تنزیه غبرګونونه هم درلودل، هغه دا و چې د مخابراتو وزیر ویل چې فیسبوک په دوبی کې ښه ده او افغانان 60% له لوږې مري، نو دوی فیسبوک څه کوي؟ باید نورو شیانو ته اولویت ورکړي، امنیت ته او څه دي. دا ټکي و چې په ټولنیزو رسنیو کې زه چې تر اوسه پورې ګورم خلک یونه تنزیه غبرګون دې ټکي ته ورښیي. خو څه شی چې دوی ویل، دوی ویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې به د فیسبوک کمپنۍ ته رسمن وایي چې د دوی د مقرراتو پر اساس باندې وچلېږي جعلي اکاونټونه چې په فیسبوک کې د دوی په وینا باندې شته او پرانیستل شوي دي، دا باید وتړل شي او پروسیجر باید وي چې د هغه پر اساس باندې د فیسبوک اکاونټ پرانیستل شي او په ورسته کې دا غواخم وکړ چې په شپږو میاشتو کې فیسبوک کمپنی د دې مقررات پر اساس پر مخ لاړ شي نو فیسبوک په افغانستان کې بند کړي. دا کټمټ د مخابراتو د وزیر د نوي څرګندونو ټکیو د چې څومره عملي ده څومره نه
او پر دې باندې بیا د یو تخنیکي ماهر کس سره بیا خبرې وکړو چې فیسبوک څوک یا کوم هیواد بندولی شي تر اوسه چا بند کړی ده او پر دې باندې څه وکړه. هم په چین او په شاید په شمالي کوریا کې به فیسبوک نه وي غوی د خپل بدیل لري. اما زنه په کومه چې په افغانستان کې به د فیسبوک ته بندولو په حادثه څه نتیجه ورکړي. اصلي موضوع یې په دې هغه خود اترا باندې چې کوم اترا چیرته ده. اترا زموږ پیسې وخوړي زموږ د اکاونټونو نه اضافي پیسې وباسي. پر دې باندې و په اخی موضوع باندې څه ویل وزارت څه ځواب لري؟
خاورین صاحب وروستۍ څو میاشتې په افغانستان کې مخابراتي شبکې په دوی د کار او فعالیت په اړه باندې او د خدماتو په اړه باندې د خلکو او د دوی د مشتریانو انتخابونه خورا زیات شوي دي. یو خو دا ده چې د مخابراتي شبکې په دې پلل کېږي چې د خلکو نه پیسې خوري. دوم دا ده چې د 3G یا انټرنیټ چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه سم نه دي. ډېر کله اوس انټرنیټ په سمه توګه باندې یا 3G په سمه توګه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریان ته ورکوي هغه سم کار نه ورکوي. نو ډېره موده کېږي چې خلکو د اترا کجاست یا اترا چیرته ده دغه یو هشټګ په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې په تیره بیا په فیسبوک
ډیر عام سوي. او تاسو د څروان صاحب تاسو د انټرنیټ د خدماتو خبره وکړه. د پوپل صاحب نه پوښتنه وکړه چې قندهار یو لري ولایت د چې الته انټرنیټ وضعیت څنګه ده مصارف څنګه دي. پوپل صاحب انټرنیټ په قندهار کې او شاوخوا نورو ولایتونو کې تاسو ولسوالۍ تم سفرونه کوي الته تاسو انټرنیټ څنګه ده؟
ولا د انټرنیټ پر برابر باندې خو مشکلات ستا دلته مختلفي مخابراتي شبکې استعماليږي. مثلا زابل کې کلات کې تر ډېر پوري سلام مخابراتي شبکې څخه دا استفاده کیږي. ولیکن د څنګه د افغان بي سي ما روشن مخابراتي شبکې هم ملته د انټرنیټ خدمات لري اما ډېر سلو او ډېر بے کیفیته کیفیت چي ډېر چټ دي. بل د کندهار کې د 4G خدمات هم د افغان بي سي شبکې له طرفه څخه دا خپل مشتریانو ته وړاندې شوی دي لکه رسوم یې شرایي سي اما د مصرف په اړه باندې شکایتونه سته او د شارجې صحیح دي چې هلته مثلا شدي سرعت انټرنیټ یو اندازه مشتریانو ته قابل د قناعت وي لیکن په ځینو ساحو کې بیا انتقاد ور باندې لري. هلمند کې په عین سیر باندې روزګان کې خو بيخي مخابراتي مشکلات له پخوا څخه دي. هلته د شپې انټرنټ بندیږي. هلمند لشکرګاه کې او ترینکوټ کې تر ډېر پورې د سلام مخابراتي شبکو څخه استفاده کیږي چې د هغوی د مکالمې لینونه هم یو اندازه د کیفیت له لګاه څخه خل نه دي او انټرنیټ یې به بيخي ډېر ضعیف دي. هغه یوازې د لینونو لپاره هم اکتفا نه کوي. یعنی په خلاصه توګه ویلای شو چې دلته امنیتي واقعیاتو د انټرنیټ پر کیفیت باندې هم تاثیر کړی دی. بیا په مشخصه ډول باندې دغه د 3G خدمات چې دلته دي هغه د دې انټرنو د بندیدو سره هم طبيعي دی چې هغه هم بیا کله کله د فعالیت ودی دي.
شاینترک نو دا د کندهار کې د انټرنیټ وضعیت په پپل سیب ډیره مننه ک نور څه مختده په کندهار کې تاول نن موسم ډیر بارانی ده په شاوخوا کې دا ډیر مودې رئیس باران وریږي کنن یوازې وریدو
د باران خبرې خو چې کله راشي نو بیا ورسره سم د ډیر خلکو لپاره د پزدفوري او د خوشحالي خبرې وو. کندهار کې پرون هم باران وو نن هم باران دی. ماقام رئیس وسم د سیمه نرم ساتي سا د کال په شروع کې وندازه د وچکالي تشویشونه و. په ټول څه خبره ده چې د دالی بند چې د کندهار تقریبا د شپږ ولسوالیو د زراعت لپاره اوبه برابرې هغه هم تر حمل لس منځله سره جمهوري پارچاوسو او هغه ذخیره له هم په خپل حال پاتې ده
صحیح.
نور کله د ذخیره د اوبو څخه استفاده کېدل.
ډیر مننه پوپل صاحب د خبرونې
په ټول ولایتونو کې اورښ شوی دی باندې.
ډیر مننه پوپل صاحب په د خبرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسید. سروان صاحب تاسو هم ډیر مننه د خبرونې له فایل تر پایه را سره وی مختمه د امنیتي پیښو تر څنګ د انټرنیټ په اړه یو د فیسبوک په اړه ورستي معلومات هم راکړل. کور ودان لټول خبريالانو څخه ډیره مننه کوم. د افغانستان داونی افغانستان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه په پالاس فارم د خدای پامان.